د مشال دیو پرونه پرونه کې د خپل قربا اسلام ومن سلامونه منې وخت شوي 3 بجې په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګاوري تحریک لبیک په اړه باندې لګ شي بکی د قرارداد وړاندې کېدو تمه ده. د غراز نور هم یو شمیر موضوعات لرو او په روستنی مې کې دوه اونیزي خبرونه تور تمونه او د رڼا پر لور هم روخ تر هڅه مخې له مجید بابر د سات تازه خبرونه ورو
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان وایي د فرانسې فیر لخپل خوري نشي بيستله ارګوایي د بهرنوي ځواکونو د وټولو ورستو حالات سارلو لپاره لوی جرګه غواړي. د امریکای او روس د ملي د امریکا پروس کې د امریکا سفیر جان سولیوان وایي چې روانونه په داسې حال کې واشنگټن ته د سلام مشورې لپاره ستنيږي چې د دوړو هوادونو ترمنځ ترنګلتي زیاته شوه. او ست مشال خبرونو تفصيل د پاکستان وزیر اعظم وایي هغوی د فرانس سفیر لخپل هیواد نشي وستلې ځکه چې لدی سره لاروپي نړی سره د اسلام آباد اړیکې نور خرابېږي. عمران خان پرون د ملي ټلویزیون لاري قام ته په خطاب کې ویل د فرانس د سفیر په وستلو د مذهب د سپکاوي مسله نه حل کیږي. نو موري دی تکړه د مذهب د سپکاوي مسله په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کړي او په دې اړه د اسلامي هیوادونو مشرانو ته لیکونه هم استولې دي چې په شریک باید غربي نړی ته وویل شي چې لدی سره د نړی مسلمانانو ته خفګان رسیږي. وزیر اعظم عمران خان ملت دا وینا په داسې وخت کې کړی چې د تحریک لبیک ډلې د خپل یو مشر صاد حسین د دوی لنیول کېدو او د یاد ډلې د غیر قانون اعلانولو ورسره ټی ایل پی د امنیتي سرتیرو سره اخو ډب پیل کړي. عمران خان په خپل وینا کې وویل د پولیسو سلویغ غاډي ستول شوی سلور پولیس والا وجل شوی او تو سونه زیات نور جوړبل شوی هم دي. تحریک لبیک پاکستان په یو فرانسوي مجله چارلی هبډو کې د اسلام د پیغمبر د کارټون په خبرولو اعتراض کوي او له حکومت غواړي چې د فرانس سفیر دی وباسي او د هغه هیواد سره اړیکی وشلوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وای نن په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې پکې به د فرانس د سفیر د ورستلو غوښتنه کیږي. نوموړي په یو ویډیوي بیان کې دا څرګندونه پر نا وخت کړی.
حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان
دی وای چې حکومت پاکستان او د تحریک لبیک پاکستان د اوګدو خبرو ورستو په دې خبره سلا شو چې موږ به نن په قومي سملی کې د فرانس د سفیر لدی هواد د وستلو قرارداد وړاندې کوو. حکومتانو چې مقدمه شوې دي د فورت شیډول مقدمه هم هغه به خارج کولې شي.
فورت شیډول کې انکا به اخراج کیا جائے گا.
د شیخ رشید ویلی چې د تحریک لبیک پاکستان سره په دې اړه تړون لاسلیک کړی چې لمه خبي هغوی په ټول ملک خپل احتجاجونه ختموي. نو موړي ویل د ټی ایل پی د کوم غړو خلاف چې مقدمه در شوی پاغي به بیا کتنه کیږي. هلته پرون په قومي سملای کې د اپوزیشن مشرانو پر حکومت نیوکې وکړي چې د تحریک لبیک ډلې سره د تړون کولو پر مهال هغوی په باور کې نه دی اخیستي. پاکستانی رسنۍ وایي چې پاکستان پیپلز ګوند د قومي سملای په نننۍ غونډه کې د برخې نه اخیستو پریکړه کړې او خپل ټول غړو ته په غونډه کې د شرکت نه کولو هدایت جاری کړي. د بلوچستان د دوکای سیمې د سکرول یو کان نه پرونه ته کان کندون کې د بے هوشۍ په حالت کې روختون ته لیکدول شوی. چارواکو پرونه وخت مشالې لري تو ویل د پیخ د سکرو په کان کې د زهرجنو گیسونو د جمع کېدو لوجي مخې تراغلې ده. د دوکای روختون ډاکټران وایي د ورول شو مزدورانو روغتیاي وضعیت نازک ده. ځای پولیس وایي د پیخ پلټنې پیل کړي خو تر اوسه هیڅوک نه دیني ولي. پولیس وایي د بے هوش شو کان کندونکو اکثریت د افغانستان سره تعلق لري. د افغانستان تارک مانی وایي د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ غوښتنې په اړه لویه جرګه جوړه شي. د کابینې غړو دوشنبه ناوخته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دا پریکړه کړې ده. دوی په غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي هم بحث کړی دی. د تارک مانی د بیان له مخې د غونډې ګډونوالو ویلي چې د امریکایي ځواکونو وتل د دواړو هیوادونو د اړیکو د پریکون په معنی نه دي بلکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو او همکاریو د نوي سیر پیل دی. د لنګرهار والی وایي د وسوالو طالبانو یو مهم نظامی قومندان په پیښور کې وجل شوی. ضیاءالحق امرخیل لا خبره دوشنبه ماښام په یو بیان کې کړی ده. هغه زیاته کړه چې د لنګرهار لپاره د طالبانو د نظامی قومندان مولوی نیک محمد رهبر مل وو چې دوشنبه نا وخت پرې د پیښور حاجی کیم سیمه کې برید شوی. امرخیل دا هم ویلي چې د مولوی نیک محمد په وجنې سربیره بریدګرو د هغه دوه ملګري چې یو یې د خاري شبکې مسؤول عزیز الله مشهور په مصطفی او ټپیان کړي دي. په افغانستان کې ګڼو رسنو راپور ورکړی چې مولوی نیک محمد د ننګرهار لپاره د طالبانو نظامی قومندان او عزیز الله هم چې په مصطفی مشهور په ننګرهار کې د استخباراتي خاري شبکې رهبری کوله. اور اس سے خبر دا چې په روس کې د امریکا سفیر جان سولیون وای چې روانونه په داسې حال کې واشنگټن ته د سلام مشورې لپاره ستنیږي چې د دوه هیوادونو ترمنځ تینګلتیا زیاته شوه. د واشنگټن او ماسکو ترمنځ اړیکې په اصل هغه د تینګلتیا یو نوی پړاو ته داخلي شوه چې کله د روس خلاف د امریکا ولسمشر جو بایدن په انتخاباتو کې د مداخلت د انټرنیټي بریدونو او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د ورپی خو غوښونو په سر د سزا په توګه بندیزونه اعلان کړل. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مشال لري وردل چې مجید بابا وړاندې کول. په دې غړي کې د کورونا په اړه هم تاسو لپاره راپور لرو او دوه اونیزي خبرونه به هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې راځو د تحریک لبیک موضوع ته. اردوونکو پاکستان حکومت د ترګر مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولې. د هغه وروسته د تحریک لبیک ډلې پلویانو د اپریل پر 12 د خپل مشر علامه صاد حسین رضوی تر گرفتاری وروسته مظاهره پیل کړي. په دې مظاهرو کې د حکومتي چارواکو په وینا ځینې کسان مړه شوي او د پولیسو په ګډون سلګونه کسان جوبل شوي. د تحریک لبیک غړو پلویانو غوښتنه کوله چې د فرانس سفیر له پاکستانه وویستل شي ځکه چې د دوی په نظر دغه هیواد په شارلی هبدو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپولو د حق دفاع کوي. پروسه کال په فرانس کې یو اتلس کلن چې چنتو کومه کس د خونځي او استاد په کلاس کې زده کوونکو ته د بیان ازادۍ د درس پر مهال د اسلام پیغمبر د خاکو خوولو په تور ووجو. د فرانس ولسمشر له هغه وخت راهیسې د پیغمبر د خاکو خبرولو دفاع کړي. اوردونکو د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي دوی له هیواده د فرانس سفیر د وستو پړه نن د اپریل په 6 قومي اسمبلی ته قرارداد وړاندې کوي. بلخو د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د مذهبي ډلې تحریک لبیک مشر صاد حسین رضوی د لاهور له کوټ لک په جیل څخه خوشی کړل شوی دی. پر دې خبر کو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت تقریباً پکر خري. طاهر خان صاحب سړی مشه اړومبه کړ دغه قرارداد په اړه باندې زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. مننه به وي چې دغه قرارداد به کله قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي او د دې هدف څه دی؟
ډېر مننه ستاسو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. تر دې وخت نه خو د قومي اسمبلی غونډه چې 3 وخت وو شروع شي نه ده شروع شوی. تر دې وخت قرارداد باندې مشورې هم نه دي شوی، ځکه اکثر د اسمبلی دا روایت پاتې شوی دی چې همدارنګه حساس او مهم موضوعات وینو د حکومت اکثر دا کوشش وی چې مخالف ډلې ورسره هم پاره کې شریک شي، لیکن تر اوسه پورې هیڅ داسې مخې ته نه دی راغلی چې ټول غاړه په دې باندې متفق وي چې قرارداد راشي. پیپلز پارټي اعلان خو رسمي نه دی کړی، لیکن د بلاول بوټو د پیپلز پارټي د مشر یو ټویټ راغلی دی او هغه کې د حکومت نه دا یو ګیله شوې ده چې تر دې وخت هیڅ یو شی په پارلیمان کې نه دی پاغې باندې باس شوی، او بلاول بوټو دا شکایت کړی دی چې حکومت تشدد مخترغه په سړکونو باندې په لاهور کې بیا حکومت فیصله وکړي په تحریک لبیک پاکستان بندیز لګو. نو بلاول بټوي چې حکومت دا قانون په خپل کړی دی، نو چې سې کړی دی اوس هغه په شوکار په شر معنی دا غدا ټویټ باندې رځي کې هم دا د سره پټو نو چې کې دی شي پیپلز پارټي د نن په غونډه کې ګډون مونږ کې، لیکن د پیپلز پارټي له خوا تر اوسه پورې په دې اړه اعلان نه شوی، لیکن دا وخت اوس پورې هیس یو واضح شنید. قرارداد تپو تاسو کو قرارداد چې کله د دوی د تحریک لبیک پاکستان او د حکومت 13 شپه کما یو معاهده شوه، نن سهار وزیر داخله شیخ رشید اعلان وکړ، نو هغه دا خبره کړې وه چې په اسمبلی کې به نن د فرانس د سفیر د شړلو په اړه باندې قرارداد پیش کیږي. دا خبره هغه کړې ده، او بل پکې د قیدیانو د رهایی خبره شوې وه. نو څنګه تاسو ویل تحریک لبیک مشر صاد حسین رضوی رها شوی دی، او تحریک لبیک دا ویډیوګانې د رهایی نه پس هغه میډیا سره شریکی کړي هم دی. خو بهرحال دا وخت تر اوسه پورې د قرارداد او اسمبلی په اړه باندې پرمختګ نشته.
سم تر خان صاحب، دغه هر څه تاسو څنګه ګوري چې تاسو په خیال باندې په حکومت دا نیوکه هم کیږي چې دوی ډیر وروسته اوس لګي دي سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي؟ یو دغه خبره بل دا چې د صاد حسین رضوی له خوشی کېدو سره تاسو څنګه ګوري چې آیا دغه د ډلې چې کوم د تاریخ له بیک چې کوم پلویان دي هغه بلګ خاموشه لغلی بنشي تاسو په خیال باندې؟
نو احتمال خوشتا ځکه چې د غیر غوښتنه خو د تحریک لبیک د پرتشدد چې کوم احتجاج روان دی او تلفات د دواړو غاړو شوی دی. پولیسم په خپل وزیر اعظم سرورم له شوی دی شپږ سوه عمران خان وی چې جو بل دی بل تر تحریک لبیک کوئی چې په دې باندې حمله شوی دی دی کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دغه د غیر غوښتنه مر تحریک لبیک چې مشر به خوشی کیږي او دا د دې معاهده یو برخه هم وا چې د دې خلاف به کیسونه واپس اخیستل کیږي. تروسه پورې واضح نه ده چې آیا د تحریک لبیک پاکستان بندي ذریعے یو کنه شیخ رشید د دې البته د کوم څه وزیر دا ورکړل چې دې به تفصیلی یو بیان هم ورکړي. تاسو مونږ اوریدلې دي چې کېدی شي وزیر اعظم په خپل باندې قومي اسمبلی کې شروع اجلاس لګه شیبه کې شروع کیدونکي د پاغه کې ګډون هم وکړي. نو ممکن ده چې ځکه چې معاهده وشوه او د معاهده یو نقطه دان ده یو حصه دان ده چې تحریک لبیک پاکستان با په ټول ملک کې خپل احتجاج هم ختمي. نو او به کتي چې کله رسمي اعلان څنګه داسې ویل شي چې د تحریک لبیک مشر کېدی شي لکه چې ورسته یو بیان هم ورکړي.
سم ډیر زیات مننه تر خان صاحب د مشر دوه همکار تاسو معلومات درکول چې څنګه ټاکل شوی و د کونو چور وزیر لخوا ول شي چې د پاکستان په وخت 3 بجې به دغه د قومي اسمبلی غونډه شروع کیږي او هغه ته به دغه قرارداد وړاندل کی وړاندې کړل کیږي چې د فرانس سفیر د وستو پړه دی خو تر دې دمه دغه غونډه نه ده شروع شوی. بلخوا دوی دا هم ویل چې د تحریک لبیک مشر سعد حسین رضوی هغه د لاهور د کوټلک په جیل څخه خوشی کړل شوی. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ماخام د ملي ټلویزیون لارې قام ته په وینا کې ویل حکومت چې د فرانسې سفیر نشي شړلې ځکه چې د اروپایي هیوادونو سره پاکستان تجارتي اړیکې لري چې له دې اقدام سره ځانمنیدل شي. نوموړ ویل د مذهب د سپکاوي په معاملې کې د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان نظر یو دی خو د دواړو لارې جدا جدا دي. بل بلو شنون کې وای د تحریک لبیک ډلې سره حکومت کله د زور او کله هم د مذاکراتو لارې مخه تزي او سیاسي ګوندونو په اعتماد کې ناخلي چې ورسره دا مسله د هواریدو په ځای پیچلې کیږي. پر دې موضوع زموږ همکار غلام غوس راپور لري.
وزیر اعظم عمران خان د تحریک لبیک د مشر د نیولو وروسته د تاوتریخوالي په پیښو د خفګان څرګندونه وکړه او دا یې وویل چې د فرانس د سفیر د هیواد نه د اوباسلو سره به د مذهب یا پیغمبر د سپکاوي مسله حل نشي. البته د داسې کولو سره به د اروپایي هیوادونو سره د هغوی اړیکې خراب شي او د هیواد اقتصاد او تجارت ته به زیان ورسی.
جب ہم فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے اس کا مطلب
چې موږ د فرانس سفیر اوباسو نو د دې مطلب د اروپایي ټولنې سره اړیکی ختمول دي. زموږ نیم ټیکسټایل اروپایي هیوادونو ته برآمد کیږي نو چې زموږ د ټیکسټایل برآمدات نیم پاتې شي نو د روپۍ قدر به کم شي، ګرانی او غربت به نور زیات شي، نو تاوان به زموږ کیږي او د فرانس به هیڅ نقصان نه کیږي.
تو نقصان همې هوگا، فرانس کو کوئی نقصان نه ہونے لگا.
وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پیغمبر د سپکاوی د مخی نیولو مسلې په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کړی و او د اسلامي هیوادونو مشرانو ته په دغه لړ کې خطونه هم استولې وو. هغه زیاته کړه چې د تیری اونۍ نه پیل شوی د تاوتریخوالي په پیښو کې بل چاته نه بلکې هم حکومت او ولس ته زیان رسیدلی دی.
مذاکرات چلتے جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو.
دوی سرا زمون مذاکرات هم روان وو او دوی وویل چې دا مسله په اسمبلی کې راپور تکړی او مونږ ور سره اومنلا. خو بیا دوی اعلان کړی وو چې کله فرانس سفیر نه وباسي نو مونږ به په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته تر سره کوو. نو د هغې وروسته بیا دوی مشر ونیول شو او بیا د هغې وروسته سلویخت د پولیس گاڑی سوځول شوې دي. د خلکو املاکو ته د کروڑونو روپو تاوان رسیدلې. سلور پولیسواله وجل شوې دي او د 300 نه زیات پولیسواله جوبل شوې دي.
4 پولیسواله شهید وو، 800 سے زیاده پولیسواله زخمی وو.
وزیر اعظم عمران خان قام ته پخپل وینا کی په قومي یووالي ټینګار وکړو او زیاته یې کړه چې په ټولنیزو رسنیو په دې صورتحال کې د پاکستان د دښمنانو لخوا پراپیګنډه هم شوې ده او هغه په موجوده تاوتریخوالي راپارولو کې د حزب اختلاف په ځینې ګوندونو هم تورونه ولګول، خو په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي پکار ده حکومت د تحریک لبیک د احتجاجونو په لړ کې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اغیستلی وي.
څو میاشتې وړاندې چې کله تحریک لبیک مظاهره شروع کړې نو دوی ورسره معاهده وکړه، دوی ورسره وعده وکړه چې موږ به دا کار کوو. او یو عجیبه خبره داره چې کله داسې قسمه حالات په خوام پیښ شوي دي بیا به هم پیښیږي، نو دا په کار داره چې یو منتخب جمهوري حکومت وي، نو چې هغه په دې باندې نور سیاسي خلک هم په اعتماد کې واخلي. د بده مرغه نه حکومت حزب اختلاف کې چې کوم ګوندونه دي هغه مني او نه خپل خلک مني او نه د بار سیاسي مشران مني.
خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر هم د وزیر اعظم عمران خان په سرګندونو او د حکومت په تګلارې نیوکې کوي او وایي
کبر به ورته یا به غرور یا چې ارس یا به ناپوه ورته وي چې د اغې نه کار اخلي لګیا دی او دې تر اوسه پورې کامی قیادت ته دومره اونویل چې تاسو راشي کینی چې په دې مسله باندې لګې خبرې وکړو چې د دې مونږ څنګه حل وباسو. نو دی یو ځل وهل کې یو ځای کې زور وکړي چې د زور جواب ولا په زور کې ملو شي نو بیا ولا راشي ولا کینی. یو طرف ته خلکو لوی مونږ به اس مذاکرات نکو، بیا به ام اغه وزیر داخله چې اغه بیا روزي او بیا وایي چې مونږ هم مذاکرات روان دي خبره به ډیر زر جوړ شي. یو طرف ته ولا ادريږي بل طرف ته ورته بیا په ځمکه سملی خلک هم وایي چې دا څنګه حکومت ته مخ په دې نه کوي کو د دې خبرې څنګه خبرې دي.
یاد دی وی چې د وفاقي کابینې د منځوري روستو د داخله چارو محکمه تحریک لبیک یو ناقانونه ډله ګرځولې ده، خو دا غي روستو بیا په کوټلک په جیل لاهور کې د یاد ګوند د مشر سعد رضوی سره د حکومت مذاکراتي ډلې ملاقات کړې وو او حکومتي چارواکي وایي اوس هم دوی هڅه کوي چې دا مسله د مذاکراتو د لارې حل کړي.
مشال د توغه است غلام غوستا است راپور وړاندې کوم هم دغه موضوع کې پاتې کی ګوره طریقې له بیک پاکستان او طریق انصاف د حکومت ترمنځ او به ورسته له هغه خړې شوې چې حکومت د یاد ډلې یو مشر سعد حسین رضوی ونی ولو یاد ډلې یې غیر قانوني اعلان کړا، خو د باوجود هم د امنیتي سرتي رو د پی ټی ایل پی د پلویانو ترمنځ د اخوډه پیخي مخې ته راځي. پرون د کامی اسمبلی په غونډه کې هم په همدې موضوع بحث وشو. د اپوزیشن مشرانو ویل حکومت د تاریخ له بیک ډلې سره د تړون کولو پر مهال د هغوی رائے نه ده خسته، خو د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې هغوی دا مسله پارلمان ته راوړي ټی ایل پی پر مظاهرو لاس پورې کړ. تفصیل د سیرت ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د اپریل 15 د کامی اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په پالیسیو او د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د کاروایانو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې حکومت سهم اقدامات کوي پارلیمان په اعتماد کې ناخلي چې د حکومت ناکامي په ګوته کوي. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز پارټۍ مخکښ راجه پرویز اشرف خپل وینا کې وی حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره سل وزنامه کړي، نه پارلیمان او نه بل څوک لدی خبر دي. دی وی تاسو چې نن په کوم اړخ روان یې هغه ډیر خطرناک اړخ دی، هغه زما او تاسو د دې ملک لپاره خطرناک دی او چې تاسو نن څه کوئ هغه برې بی او دا ملک په یې همري بی. نو د حکومت دا فرض و چې هغه داسې حالت پیدا کېدو ته پریښود نه وو. تاسو چې کوم لوزنامه کړی آیا هغه تاسو پارلیمان ته راوړی او چا تاسو ته دا اختیار درکړی وو چې تاسو لوزنامه وکړی؟ او که تاسو کوم لوزنامه کړی نو ماته پته نشته او نه په میډیا راغلی چې څه لوزنامه شوی ده. نو په هیڅ د حکومت تاسو په خپلو ذمہواریو کی په پوره توګه ناکام شوی دی. د جمعیت العلماء اسلام د قومي اسمبلی غړي مفتي عبدالشکور اوی له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوې خو حکومت په چا ګولی نه دی ورولي.
هر ایک پر موقع آیا ہے جب بھی ان کو موقع آیا ہے
دی وی په هر یو داسې وخت راغلی دی او چې داسې وخت په راغلی نو جذبات یې راپری دي او قانون یې هم په لاس کې اغسته خو چا پرې ګولې نه دي چلولي او نه یې تر هغه ګرځولي او نه یې پرې بندیزونه لګولي. نو زه په بخښنې سره وایم چې کوم خلکو دلته په پی ټی وی او په پارلیمان حمله کړې وه هغه څوک وو؟ ایا په هغوی چا ګولې چلولې وي او تر هغه ګرځولي وو؟ په دې مقدمه مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری اوی حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره تر دا اخیره پوری د مذاکراتو د لارې د مسلې حل غوښتو او حکومت غوښتل چې دا مسله پارلیمان ته راوړي، خو تحریک لبیک پاکستان پلان جوړ کړی وو چې په 1 اپریل به اسلام آباد ته لاریون کوي او له دې وړاندې یې هم احتجاج پیل کړو.
گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے
دی وی د تیر سلور میاشتو راسی مو په پرام نه طریقہ د مذاکرات او د لارې چې کوم هم کوششونه کیدی شو هغه مو وکړل او اخیری مونږ چې په کومه خبره ختمه کړې و چې د لوزنامې مطابق مو دا مسله پارلیمان ته دراوړو پابند یو چې تاسو راشي سپیکر سے به یو پارلیماني کمیټي جوړ کړی چې په کې به د ټولو سیاسي ګوندونو استازي توپی
وہ نامزد کرے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی۔
دلہ غیر است چی تیر کال د نومبر پ 15 د فرانس پ یو مجلہ کی د پیغمبر اسلام د خاکوخ پر دو رستو تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد پ فیض آباد کی احتجاجی لارجن پیل کرو چپکی وختنا کولا پاکستان د فرانس سره سفارتی تعلقات ختم کړي د فرانس سفیر دی ل پاکستان او ویستل شي او د پاکستان سفیر دی بیرته راوبلل شي د فرانس د مصنوعاتو دی بایکاٹ وکړي او د ناموس رسالت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم د حفاظت لپاره دی پارلیمان ته قانونی مسوده وړاندې کړی لدی رسو د هغه وخت د داخله چارو د وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان سره مذاکرات وکړل چې پکې یې د غوښتنې ورسره په لیکلي بڼه ومنلې او د تحریک لبیک پاکستان په وینا چې په دغه موقع ورسره حکومت ژمنه کړې و چې دا ټولې غوښتنې به ورله د اپریل تر شلمی پورې منی
ل ترکی لبیک سره په حکومتي چیلنج او په قومي اسمبلی کې د شوی بحث پړه تاسو سره ځای راپور وړاندې کو
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
په بلوچستان کې د شخصي سکولونو مالکان وایي د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه نه مني. هغوی وایي حکومت ځکه تعلیمي ادارې بندوي چې په سرکاري سکولونو کې نه استادان شته او نه هم سهولتونه. نو په دې توګه د دوی په خبره حکومت د خپلو خامیو د پټولو لپاره سکول نه تړي. خو د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت چخوانی وایي د چا د کاروبار د زیان لپاره د ماشومانو په سرنوشت لوبې نشي کولی. د بلوچستان حکومت د اپریل پر 13 اعلان کړی و چې په صوبه کې د کورونا وبا کچه لوړه شوې او هغوی د لومړي تر اتم صنف پورې تعلیمي ادارې د اختر تر 14 منټې پورې بندوي. تفصیل د یوبترین په راپور کې
تیر ماشام د مشال ریډو سره په خبرو کې د شخصي سکولونو د اتحادیې بلوچستان مشر نظر بړي چې اول چې حکومت د دې پریکړې څخه لمخه د پرایویټ سکولونو مشران په اعتماد کې نه دي اخیستي او د سکولونو د بندولو اوسنۍ پریکړه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده
چې په کوم ضلع کې کورونا 9% څخه زیات وي نو هلته به تعلیمي ادارې تړل کیږي. خو بلوچستان کې د درو ضلعو ماسیو نور ټول ضلعو کې 1% هم کورونا نشته، هغه ادارې هم تړلې دي. نو د ګورنمنت د دې غلط فیصلې موږ سره شک شبهات را پیدا کړي چې ګورنمنت بغیر څه دلیل بغیر څه جواز تعلیمي
بلورته په کوټ کې جن شاریانو هم د حکومت پر دې پریکړه باندې ګډوډ اکسل مل شکار کړی دی.
مان مالا ودین ترند چې کم د اکشنان دي مؤمنان د دویم کال دی د دې خو مستقبل ور غر کوي. نن دا کم اکشنان چې تعلیم کوې په سکولو کې نن په ګلیان په کوچو کې وزدګ ور نن وتنګ د سکولونو بندې دنګ دا بالکل سراسر ناجایز ده او د دې بالکل ز مخالفت کوم.
کم سه کم تر د اختر پورې وای چې سکولونه بند شي د اختر بعد وګ معلوم سی چې دا مزید مخزي یا سره د ختمیږي. خو برحال د دې یو الګ ته لګیدن ګرده اسکول ګرده کلاس ته یا ګرده اسکول ته لګیدای شي.
خو د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوی دی چې په صوبه کې د کرونا وبا تر 10% زیات شوی ده. د اپریل په 19 نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی وویل چې د پرایویټ سکولونو کم خواندان چې د حکومت پریکړه نه مني دا غو په ضد به سخت ګامونه پورته کړي.
نو مجبور تور هاسپټل سکیم دادی پیشنټس سره باندې کیسز 10% تورسی دی مردا بیره لرو که خلګه اس او پی اس خیال نه وساتي نو دا کیسز مزید هم زیاتیش. دوی د کاروبار د پاره دوی د پیسو د پاره مردا مشمن ژوند په خطر کې خو نه سي اچول. مردا پاره د کور د زیات هم د مشمن ژوند دی سيادت دی. کورونا اوس کیسز زیات سو د مشمن پیرنټ دوی مور پلا راغله نه پریز دی سکول چیرې پریز دی خپل مشمن ژوند خطر ته نه اچي. دوی په ګورنمنت ماته دی ګورنمنت کوم فیصله کړی دی دوی به خامخا ان شاء الله عمل درامت پر کی.
د نومړ پوناچ په بلوچستان یونیورسيټي کې د کورونا په کیسو کې د زیاتوالي لامل دی وی ورځ لپاره یعنی د اپریل په 19 نیټه بلوچستان پونتون کوټه تړلې وو. خو وروسته انتظامی چارواکو له لوري په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اوس به بلوچستان پونتون د اپریل تر 10 نیټې پورې بند وي. په کوټه کې د بلوچستان پونتون د استادانو د اتحادې مشر کلیم لابړی چې نن و مشالی ډو ته وویل چې د مې د 3 نیټې څخه امتحانات یا کلنیزې ازموینې پیل کیږي. دغه ډول به کلاسونه د وړوکي اختر وروسته پیل شي. بل پلو ته په کوټه کې د ساينس او ټکنالوژي پونتون لاله مخه د اپریل تر 15 ویشتی منیټ پوری د زده کوونکو په مخ تړل شوی دی. دلته د حکومتي اعلان سره سم د اپریل په 19 نیټه په کوټه او د صوبې په نور برخو کې تر اتم کلاس پورې ټول سرکاري ښوونځي تړل شوی وو، خو ډېری پرایویټ یا شخصي سکولونه خلاص وو، چیرې چې د زده کوونکو شمیره د پخوا په پرتله کمه وه. د یادونې وړ ده چې د دې خلمخه سردار بهادر خان وومن یونیورسټي کوټه د یوې ښځینه استادې ډاکټر شایسته د مرګ وروسته د کوټې د انجون پوهنتون د اپریل په 15 نیټه تړل شوی وو، کوم چې به د مئی تر لومړنۍ نیټې پورې بند وي.
ترین تاسو راپور وړاندې کوو په بلوچستان کې د کورونا په اړه باندې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا چارواکي هم وایي چې په یاد صوبه کې د کورونا پیښې زیاتې شوې، په روغتونونو کې د کورونا بیماران په زیات شمیر کې داخليږي. بلخ په پېښور کې ځینې کسانو مشالې ته ویل د هغوی د کورنۍ غړي د کورونا له وجې مړه شوي، نو نورو خلکو له پکار دی چې د دې وبا په وړاندې سنجیده اوسي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د کورونا وایرس د ناروغانو او مړو شمیره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، او په هسپتالونو کې د داخل شوي مریضانو شمیره هم ډیره زیاته شوې ده. په دغه لړ کې د پېښور په شیرپاو یا خیبر ټیچنګ روغتون کې 106 د کووېډ 19 ناروغان دا مهال بستر شوي دي، او د یاد روغتون ډاکټران وایي په دغه هسپتال کې د نورو ناروغانو د زیږولو گنجایش نشته. د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال پېښور دی، او د دغه روغتون ویان محمد عاصم وایي د تیری یوې میاشتې نه 300 واري د کورونا د مریضانو لپاره په کټونو زیاتولو مجبور شوی دی.
د ټیم کې موږ سره 391 مریضان د کورونا داخل دي، مطلب تشویشناک مریضان داخل او چاته چې د اکسیجن ضرورت وي، چاته چې د وینټیلیټر ضرورت وي. د تیری یو میاشتې راسي موږ روزانه بیډ زیاتو، لکه موږ سره په شروع کې 270 بیډونه، بیا موږ زیات ک 200 تا رسیدو، دغه شانتي بیا 300 تا. په دې ټیم کې موږ سره د بیډونو تعداد چې کم دی هغه 320 دی، نو موږ ته داسې لګي چې نور هم دا بیډ زیاتو، ځکه چې د مریضانو تعداد کې کمی نه راځي، د هغې په شمیره کې چې کم دی هغه زیاتوالی راځي.
د پېښور په چوکیادګار کې د ناصر سعید په نوم یو سوداګر وایي هر ورځ د کووېډ 19 ناروغۍ نه خلک مري، ولی په بازارونو او نور د غنی غونی په ځایونو کې خلک احتیاط نه کوي.
خپل چم گاون کې مسې خبري کوي پلان کې مرشو پلان کې مرشو، او سی بیا وای وای پلان کې بیمار او تبه او ټوخه او کرونا کې لارو، مطلب نه خلک احتیاط خو هیڅ هم نه کوي جی. بس خبره سي خغاړم دیو لاس ملاوې دلم دیو، مونږ په خپل خپل ځاني زده منم چې دا شی ډیر سیوا دی، او دا سی خلک پکې مړ دي، مطلب سي دینو یار دوسی تاریخ خپل خپلواني واورس یار پلان کې وفات شو پلان کې وفات شو.
په پېښور کې د عباس خان په نوم یو تن چې پلار یې د کورونا په ناروغۍ مړ شوی، مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي چې ولس دې د ناروغي سنجیده وګڼي او په احتیاطي لارښوونو دې عمل یقیني کړي.
زمونږ والد چې بیمار شو، نو کله چې مونږ هسپتال ته بوتلو، نو هغه ویل چې یار پهل بدل چیک اپ کوو، دا ټیسټ وکړو د کورونا، نو کورونا هغه چې کم ټیسټ وکړو هغه پازیټیو رالو، بیا مونږ الهاري هسپتال کې ایڈمټ شو، اکسیجن باندې او بس هغه تقریبا 3-4 ورځې هسپتال کې تیرې کوو، بس هلته بیا بس وفات شو. نو دا سیز جی سیریس غسل بکار دی، دا زمونږ یو بل ډیر نږدې ملګری چې مونږ سره کینی پاسی سره وینه خبر شوم چې غوی تم دا شکایت دی.
د خیبر پښتونخوا د کورونا د مخنیوي د سنگي ویان ډاکټر اکرام الله وای ک خلک په احتیاطي لارښوونو عمل نکوي، نو حکومت به بیا په مکمل ټولبند کولو مجبور شي.
اس او پی نه فالو کیږي، نو تاسو وایرس له موقع ورکوي چې دا یو کس بل کس خور شي، او دا چې خوريږي نو دا هسپتالونو باندې کیږي، او خدا نه خواسته یو ټایم بدا چې راشي دې هسپتالونو کې وځي نه وي. نو دا غي د پاره د دغه حالاتو نه بچ کیدو لپاره خلکو ته خواش دی چې اس او پی فالو کوي، حفاظتي تدابیر بغیر ضرورت یې د کور نه وځي نه. حکومت صرف پدی باندې د خلکو خیال ساتي چې دې ته ډیره مسله وي، غفل لاک ډاون کوي نه، ادروایز دې ټایم کې بهترین اکشن فل لاک ډاون دی.
د صحت د نړیوالې ادارې د یو راپور تر مخه د خیبر پښتونخوا، مردان، پېښور او نوخار ضلع د هیواد د 12 ضلعو په هغه لیست کې په لومړیو 3 نمبرو دي، کومو کې چې د کورونا وایرس د خورېدلو شرحه تر ټولو زیاته ده، او د اپریل د 19 نیټې پورې د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د 100,000 زیات کسان کورونا وایرس وهلي دي، چې پکې د مړو شمیره 3000 ته نږدې شوې ده، او نوی ضرورت نږدې کسان د یادی ناروغۍ نه بیرته روغ شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې د کورونا په اړه تاسو راپور اوریدو په خبر پښتونخوا کې او اوس وخت شوې درې نیم بجې لمجد بابا د خبرو لاندې سور.
د پاکستان وزیر اعظم وایي هغوی د فرانس سفیر له خپل هیواد نشي وستلی ځکه چې له دې سره له اروپایي نړۍ سره د اسلام آباد اړیکې خرابېږي. عمران خان پرون د ملي ټلویزیون له لارې خام ته په خطاب کې ویل د فرانس د سفیر په وستلو د مذهب د سپکاوي مسله نه حل کیږي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید وایي نن په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې پکې به د فرانس د سفیر د وستلو غوښتنه کیږي. نوموړي په یو ویډیوي بیان کې دا څرګندونې پرون ناوخته کړې. د بلوچستان د دوکای سیمې د سکرولو یو کان پرونه تکان کیندونکو د بې هوشۍ په حالت کې روغتون ته لیږدول شوی. چارواکو پرونه وخت مشال لري تویل د پیخه د سکرولو په کان کې زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له وجې مخې تراغلې ده. د دوکای روغتون ډاکټران وایي د ورو شو مزدوران روغتي وضعیت نازک ده. بې هوشۍ کان کیندونکو اکثریت د افغانستان سره تعلق لري. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ غوښتنې په اړه لویه جرګه جوړه شي. د ننګرهار والی وایي د وسلوالو طالبانو یو مهم نظامي قومندان په پیښور کې وژل شوی. ضیاءالحق حق امرخیل دا خبره دوشنبه ماښام په یو بیان کې کړې ده. په روس کې د امریکا سفیر جان سولیون وایي چې روانه اونۍ په داسې حال کې واشنگتن ته د سلام مشورې لپاره ستنېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې. د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اړیکې پس له هغې د ترینګلتیا یو نوي پړاو ته داخلې شوې چې کله د روس خلاف د امریکا ولسمشر جو بایدن په انتخاباتو کې د مداخلت انټرنټ بریدونو او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د ورپېښو ګواښونو په سر د سزا په توګه بندیزونه اعلان کړل. د سعودي عرب یوې خزینه مدني فعالې لوزین الحتلول ته د وسلاو حاول بشري حقونو جایزه ورکړل شوه. جایزه $2,000 ارزښت لري. د اروپایي کونسل د پارلماني اسمبلی لخوا پرون په آنلاین غونډه کې د نوموړي په استازیتوب د هغې خور ته دا جایزه ورکړل شوه.
لن خبرونه مو واردل په دې نیمه کې دوونیزي خبرونه لرو. ډومبه راځو تورتمونو ته. اردن کو په پاکستان کې په ملیونو خلک له مودوره حصے په بیلابیلو نشو روغ دي. د دوی د درملنې او بیا رغونې لپاره په حکومتي او شخصي کچ بیلابیل مرکزونه جوړ شوی. دغه مرکزونه له مودوره حصے په نشو د روغ د کسانو درملنه کوي، خو په عین حال کې د خپل هم له یوش مستون سره مخامخ دي. د دې ونځي خبرونه په دغه برخه کې په پاکستان کې د دا ډول زینو مرکزونو د فعالیت او غیظ پړه باسې خبرونه امشا زمیته تحصیل هر ونې جوړوي.
تور تمونا
د مشال رادیو په ونی خبرونه تور تمونا کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روشت کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. پر روان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغیز په اړه بحث واوري. په پاکستان کې ملیونونو کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې ملیونونو کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خبر پرتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لچړین سره سم په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملین لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د په وینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سرویس سره سم په پاکستان کې څه باندې 8 لکه کسان په نشو بوخت دي، خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي نو دغه په خبره داشمیر تر 300,000 یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توک د روج د کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړی وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو این او ډی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغه مطابق سره يم کوم چې یو این او ډی سی سره زه الډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیره زیاته تیزی سره روانه ده. زمنګ پاکستان کې 67,00,000 کسان په دې کې افیکټ دي. نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیات تر چې کوم ګورنمنټ دي مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی لکه زه د خپل سنټر والی سره خبر کوم په یو میاش کې د 100 نه زیات کسان زنه شم ساتلې. داسې کڼور سنټر ته ګورنو سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې پنشي توکو دروش د کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2018 کال پورې د څه باندې 6,000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نور مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بیوزل نشانو وړیا درملنه کوي خو د نور خپلوانو یوازې د هغوی د خوراک تشاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم غړی له 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمیر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اختاو خو په دغه مرکز کې تر درملنې ورسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نو موري وای چې دوی لستون سر مخامخیږي خو بیا هم خپل مبارزه نه د پریشي.
نو سبا ته څو مشر خلک کنه نو اوی خو اول په خپل هم نشه یعنی نو موږ هغه د بل نه ورکو چې تاسو راشه تاسو خپل علاج وکړي. یو خبره چې ما خبره دا چې دا یو مشکلات هم منکر راغلي
سواد د بټخیلی او 40 کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملنې لپاره تللی و خو تر 3 میاشتنۍ درملنې وروسته یې هملته کار پیل کړ. نوموړی په دې اړه وایي
دا دیو مستقیم لا درنه استونه درنه چې دا بالکل زمو کومل تي کوم او دا غنه پاتې دی کم دی نو بس بیا دې سره وچارو مو بس وچارو مو بس هغه نه دی سخه دی دیو مال ته خامہ خامو لگاولا او په تنخه باندې بس اوس لګیا مو بس یو په ته په دې نو ته باندې پس زمو بیا کوټه بو چټای باندې ولې زمو دې لري دې کنه او نو بس اوس پیم دل دل ورګین دل پیم دل ته زو د دیلو کارم کومه د دې بمبو د وګوره بمبیون دې دې هم کومه جنریټر هم کومه
پر پیشور سربیره په یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روج د کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روج د کسانو د درملنی او بیا بحالی مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګون کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملنې سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10,000 کسان دلته علاج شوی دي او 2,500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوه انسانان د دې استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق کول نو په دې باندې موږ زمو دې خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټری چورکې یعنی کوښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان نلته سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیری مندي په دې باندې خوارې شوی دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول. نو د دې لپاره موږ د اداره خلاص کړل چې دا ټیم 2,500 کسان په شي کې موجود دي. دا کورونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه د ایران غم راکړه. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپلوا لري زموږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې دا کورونا وایرس څه مسله ده. د زموږ سره د پاکستان مریضان دي ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړي زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې 15,000 روپۍ ورڅخه اخلي. خو د په خبره په موجوده 2,500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ یې کوم، د دې لپاره ډېر ضروری دی. او دلی زموږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټې به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دی د دې موږ علاج ورکوو، دا په دې باندې نه کېږي چې خلک یې په کور کې وتړي، په ځنځیر یې وتړي، یا دوی ووایي یا دوی وډه به، دا د زړه د شوي خلک دي. او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړي دي. که چېرې موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو زموږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دی د ظلم څخه خلاص کړي دي، دوی په کورو کې په ځنځیران تړل شوي، موږ دغه کور سره چې دی موږ ووایي موږ ورسو جنرال ولو دلی ځنځیران جن خلاص کو علاج به وکړو. د کله بلډ پریشر کښته شي، کله بدن ډېر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم ناجوړي دي. هغه ډاکټر د دې د ناجوړي په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکوي. دلی زموږ خپل اکسیجن او ارسه سامان دلی ورته اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ کې دماغ ته تاوان رسېدلی، هغه د درو میاشتې تر شپږ میاشتې پورې، چې سایکټرست پورې دی، چې هغه څونه ګولۍ ورلي کې چې دی کابو شي، نو دی بالکل برابر سکور ولاته په لاس ورکوو. لیکن عام د منشیاتو عادي کسان چې دي صرف د یوې میاشتې لپاره راځي او بېرته ولاته خپل کورو ته ښه ژوند کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي، چې یو یې ډرګ فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی، وایي چې د دوی سیمې ته آیس نشه ورغلې وه، او په ځانګړې توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو، نو دوی له نشو څخه پاک ملکنډ په نوم کمپاین پیل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس سیټي دا نه ویني د ملکنډ را انټر شو، بلکې د پورا صوبې ته. نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوځوانان چې وړې پټه دې دغه طرف ته راکېدل، او د دې بجا ورکو چې د دې سره سره ډېر ډېر ورشه یو شی بل شو، دا غیر هغه شاته خطرات نه هغه بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمونږ ته ځین کې دې مخنیوي په کار دی. او بل کم نشین چې زړې زمانه نه را روانو او نوی نوځوانان ته چې مختصل او ورس ډېر پته دی سره.
سپینګل زیاتوي چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي، او بلخه په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي، چې تر دې دمه د څه باندې 1415 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې پدې کې دا غیر نوځوانان خېلی یاره هغه مشران، نو هغه ته لګره تبلیغیانو خبره فائده دروازه ته کوو، هغه پدې باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې چې دا دوه علاج مو وغیرہ کو او دې ځوان تر ته واپس راځي. مونږ 1675 زمونږ په دې وخت کې مونږ د پیشنټ علاجونه کړي دي. چې کله مونږ دا پیشنټ ولېږو، نو دغه درې میاشتې کوم یادي دادو، نو دغه درې میاشتې مونږ د دوه کور مکمل کفالت هم زمونږ تنظیم کړي، دو ته راشن رسول، د دوی علاج معالجه کول، د دوی د وړو په دغه منځ کې تیسونو میسونو مسلې، دا هر څه زمونږ تنظیم کړي.
د خبر پرتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و، نو د یو پولیس افسر په مشوره د کار ته وژا ورکړه، او په 2019 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کښې شوت.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو هغه سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په ځناورو باندې کار کاوه، کوم چې دلاوري سره ځناوري دوی چې په مازوره شو، ما به دوی ته پټای کوله. نو اجاز خان سره زما شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د لاورې ځناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه هم د خدای پاک مخلوق دی، خو کوم خلک چې نشې کې په دې نالو کې پراته وي، په کندو کې پراته وي، دې خلکو ته نوی ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې، چې عمرونه له 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 10 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دمګړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغانو خپلوانو له دوی سره د هغوی نمونه درج کړي، او د ناکافي ځای لرلو له کبله د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای سي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغیزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسې چې هغه نشو ذهني طور خراب کړي وي، او یو قسم داسې خلک چې هغه نشو فزیکل نقصان وته هغه ته رسولی،
نو کوم خلک چې فزیکل خرابي ناغت سنور میشته چې دغه د پر ډیوریشن دی او کوم چې ذهني خرابي لکه ماتر دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکینا راغلی دی دغه ماتر سوار نه میشته وشوي چې هغه ذهني خراب دی نو فیملی وایي چې هغه باید د تاسو سره لابي
په نشو ضرورت کسانو درملین مرکزونه کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي نو بل خوا دوی خپل هم ل یو شمیر ستون سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمون د دې نوی ژوند ادارې د وچینا د میاشتې 100 کروڑ روپۍ چې کم ده دغه د نشید توکو روکتان کیږي. کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغه ته مونږ د میاشتې 100 کروڑ روپۍ نقصان ورکو. ما چې د دې اغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته و چې زما عزت په بګین زما بچو ته بګین خطرې زما سر ته بګین خطرې زه دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډزې شوې دي خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه دی کړی. بل زه دا وایم چې لکه زمونږ د ادارې نه په سلګونو خلک ښه شوی دی او وتلی دی خپل روزګار کوي خو د حکومت د طرفه تر دې دمه موږ د څه قسمه پاملرنه نه ده کړی شي. حکومت دې موږ سپورټ کړي زمونږ نه دا وطن پاک غواړي مال دې وسایل نه
خو د خیبر پرتخوا حکومت د ولسی خیر شګړې څنګه مرستيال مشر خالد اقبال وای چې دوی خپل یو ولس داسې مراکز لري چې هلته په نشو د روږد کسانو درمل نه کوي.
زموږ بعضې سنټرې داسې چې سل کسان ته یو وخت راځي داسې چې ډېر ښه راځي داسې چې شل راځي درې میاشتې څوک یو نیمه میاشت پاتې کېږي خو اتمان نه راځي درې میاشتې دا زمونږ مرکز ته په خپله خلک راځي او په غټو ښاریو کښې زمونږ پولیس هم دغه باندې مرسته باندې مونږ اپریشنونه کوو سټریټ وغیرہ چې کوم یا بیا مونږ دغسې بحالې مرکز بوځو علاج دوایانې خوراک رهایش هر څه مو.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو د روږد کسانو آبادی پرتله ډیر کم ګڼي. د هغوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیاتې کړي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپوه سره مرکه واوري چې له کلونو راهیسې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د راډیو تر څنګ د مشال راډیو پر اپ وبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلی سي. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
مشاله دوی ته وګصه تر تمونه ونې خبرونه مو واره دا اوس هم ورس د بلی ونې خبرونه دران پر لور. په دې خبرونه کې دا ور په خبر ځله کې د جنکو د تعلیمي صورتحال پړه خبري شوی. قربانه د خبرونه انیس اجمل ده.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې په خیبر ضلعه کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. د خیبر چارواکي وایي چې په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیات له وجې له 150 څخه زیات سکولونه وران شوي وو چې پکې شاوخوا 80 په بشپړه توګه وران شوي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي په قبایلو کې له وړاندې نه د جنکو تعلیم ته ډېره توجه نه ورکول کېده او د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د ورانو شوو سکولونو تر اوسه د بیرته نه جوړېدو له وجې ګڼې جنکې له تعلیمه بې برخې پاتې دي.
زه غټه شم نو بیوټیشن جوړ شم او جنکو د پاره پیغام ورکم کنه چې هغه غټه شي او تعلیم پوره کړي او د خپل حقوق د پاره ودرېږي. او سکولونو کې حالات خو صحیح دي کنه خو یو کمی ورکشته او هغه کمی دی کنه چې عملدار سکولونو کې سوي کنه هغه دې سکول کې نشته چې جنکې وس غټه شي او تعلیم پوره کړي خپل حقوق د پاره ودرېږي.
هغه کې خدای له چا ول خو مونږه زیات خلک اوس خپل لونو باندې تعلیمونه کوي خو ادارو کې په تعلیم کوي او بهر چې دیغه په سبقونه په ویل غواړي. د خزو چې کوم تعلیمي ادارې دي پاغې کې سټاف نشته. د ګورنمنت کمزوري ده نو پرایمري لیول پورې هغه تر 5 پورې خو سبق وای خو بیا مډل سکولونه دا غینه لري وي نو یو خدای وجه ده چې ماشوم دومره لري نشي تلې.
په خبر کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خادم الخلق فاونډیشن مشر فاروق افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په خبر کې د مهال د جینکو د تعلیم شرح 14% ده چې ډیره ټیټه ده. نوموړي زیاته کړه چې په خبر کې د جینکو د سکولونو شمیره 215 ده او دغه د 80% سکولونه ویجاړ شوي چې پکې ځینې سکولونه لا هم اوران پراته دي.
په ضلع خیبر کې د زنانو سکولونو تعداد کم چې دی هغه 15 یعنی 295 دی. په دې کې د پرایمری سکولونو تعداد 212 دی. په دې کې میډل چې کم دی هغه 40 دی او په دې کې چې کم های دی هغه موږ سره 8 دی او کم چې هایر سیکنډری دی هغه زموږ سره 2 دی، یو په باړه کې او بل په لنډی کوتل کې. دې حالاتو کې یا په دې دهشتګردي کې تقریبا زما د معلوماتو مطابق د زنانه او سکولونه تقریبا 55 شوي وران شوي، هغه ته موږ ویلې شو چې فولي ډیمیج شوي. په هغه کې 250 پرایمری وو، 2 میډل وو او 2 های وو. زمونږ د معلوماتو مطابق یا چې کم زمونږ ډیټا دا نو هغه صدا سی وای چې ټوټل کم شرخه نارینه او زنانه هغه یو کم 50% ده. په دې کې کم چې زنانه دي دا هغه 14% دا غو شرخه ده خواندګي یا د لټریسي چې کم ده. دوه نارینه او زنانه چې کم سکول نه دي تر اوسه پورې کم چې ډیمیج دی پارشلی یا فولی ډیمیج دی هغه 116 د زما چې سمره اندازه ده چې 19 کشل دی پاغه باندې کار روان دی. بیا د غشانتي 50 سکولونه پاکي دواړه راځي میل فیمیل دواړه هغه د چاینا ایډ پیسې خوراغلی دی خو کافی ټایم واغستو. حکومت خدا داوی کوي چې مونږ کار روان کړی دی انډر کنستراکشن دی یا په پروسس کې دی خو دا چې انتهایی په سستروي سره او ډیر په مزه مزه باندې دوی لګیا دي. کانتي 50 نور سکولونه دي هغه هم لا پینډینګ دي پاتې دي پاغه باندې کار نه دي.
چرواکی وای په قبایلی سیمو کې د جګړو پر مهال شاوخوا 1250 سکولونه وران کړل شوي وو. د خیبر د تعلیم محکمې چرواکی بیا وای چې په دې ضلعه کې شپږ سبا 1/5 سرکاري سکولونه موجود دي چې 1,000 ماشومان پکې سبق وایي. د دې محکمې لخوا د خبرو شوو شمیرو تر مخه په نامنۍ کې په ورانو شوو سکولونو کې ل 15 څخه زیات بیرته جوړ شوي او ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي دي. په خبر کې د تعلیم مبارزه سلما افریدی وای په دې ضلع کې شاوخوا 2,000 سرکاري او شخصي سکولونه دي. نوموړي زیاته کړه چې له اټکل سره سم په خیبر کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو جینکو شمیره به 15% وي
او اون چې کوم دی نو صورت حال الحمدلله ډېر بهتر ترسته راغلی دی او کافی مطلب چې 100% سکولونه کوم دی نه شي وو نو هغه کافی حد تک چې کوم دی هغه کې کار شروع دی او ډېر داسې دي چې هغه کمپلیټ شوي دي واپس هغې ته ماشومان راځي. د جینکو چې کوم دی نو اصل کې ټوټل چې کوم دی نو هغه 1200 پورې دي که نه نو دې کې چې مونږ زیاتر ګورو د جینکو سکولونه چې کوم دي نو هغه تعداد به یا داسې 500 وي یا 400 وي 5+ یا 4+ داسې دي. او دا بالکل دا لکه اوس سمپل ما په خیبر کې صرف لکه زه خیبر هغه کوم ده که نه باقي بیا خیبر ایجنسی دی هغه ایجنسی ده که نه نو اوس هغه کې ما ته بیا پته نشته چې نور څومره دي خو لکه د څونه اندازه ده ما ته ده ما په خپله اسسمنټ کړي نو لکه دومره سکولونه دي او دې کې چې کوم دی پرایمري سکولونو تعداد ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دي. اوکے آؤٹ آف سکول کی کم دی نو خو کافی تعداد کی دی بل زمونږ په خیبر کې یو دا رواج دی کلچر دی هغه چې دینه کیا مطلب 12-13-14 ایئر کې شي نو دا هو ارلی میرج سسٹم دی که نه نو هو واده وشي نو بیا هغه چونکه خپل تعلیم چې کم دی هغه کنٹینیو ہونے ساتھی یو غربت زیات دی نو هغه بالکل افورډ کولی نه شي هایي چې کوم دی نو باقي دا ډېر زیات لري دي نو دا سټوډنټ هلته کې نه شي ایکسس نه رسېږي نو سټوډنټ هلته نه شي تللی نو دې د وجې نه هغه پرایمري پورې وایي نو ټریول نه شي کولی دی یو ویلج نه بل ویلج ته.
په خبر ضلع کې لومړی سکول په 2010 کال کې وسلوالو په لواړګي کې په بمونو والوسو او دغه لړۍ تر 2014 کال پورې روانه وه. فاروق اپریدی وای په قبایلو کې خیبر یوازینی ایجنسی وه چې پکې تعلیمي صورتحال تر ټولو زیات ښه و، خو له وخت سره سره د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې په دې سیمه کې تعلیمي صورتحال تر ټولو ډیر خراب شوی دی.
چې کوم د پرایمري لیول دی په هغه کې تقریبا 46% خلک چې کوم د عمر د سکول د تلو دی هغه د سکولونو نه بهر دی، هغه سکولونو ته نه، دا په ټول قبایلو کې دی. نو هغه تقریبا چې د 40-46% پورې دی، نو مغه 50% وته ویل چې هغه کې نه دی. خو بده کې نارینه هم راځي او زنانه هم راځي، د دواړو تعداد دغه دی چې هغه کې نه دی. نو خبر کې زما دغه خو بیل داسې څنګه نو، خو زما د اندازې مطابق دغه نه بزیات ځکه چې دلته کې ملیټینسي جوړه شوه، دلته کې سکولونه وران شول کافی ډیر د نورو ایجنسو په نسبت باندې. نو د هغې په نسبت باندې بدلته کې نوره هم شرخه د تعلیم چې کمه ده هغه کمه شوې ده، بلکې کمه ده. د تراګرۍ نه مخکې د خیبر د نورو ضلعو په نسبت باندې زیاته وه.
د خبر اوسیدونکو وايي ګڼ سکولونه لا تر اوسه نه دي جوړ شوي او ماشومان یې په خیمو او یا په ډاګه سبق وايي چې په باد باران او ژمي او ګرمۍ کې ورته ډیره ګرانه وي. فاروق افریدی زیاته کړه باید د جنکو د تعلیم لازمي کولو لپاره د تعلیمي ادارو جوړېدو ترڅنګ داسې اقدامات وشي چې له وجې یې میندې پلرونه د جنکو تعلیم ته اړ کړل شي.
په دې کې د سرکار نه یا د ګورنمنت نه همیشه د پاره زما دا مطالبه ده، اصل کې دلته کې مایند سیټ ته په دې خلکو باندې د ایویرنس یا د آگاهی کارونه کول دي، د دې مایند سیټ چینج کول دي چې دا د شرم خبره نه ده، په دې کې د غیرت سم مسله نه ده او دا غیر اسلامي نه ده. او په کار دي چې کوم زمونږ خور لور ده هغه مونږ سکولونو ته ولېګو، نو مسله دا ده چې د خلکو ذهنونه لا دې ته نه دي تیار چغه خپل خور لور باندې تعلیم کی کا کوي هم، نو تر پرایمری لیول پورې دوی دې ته راضی دي. مختلف کمپین ډیزاین شي د ایجوکیشن ډپارټمنټ او د ګورنمنټ او کم نور لاین ډپارټمنټ دې دوی په واسطت سره، نو زله غنم چې د دې به اثر ډیر وي. اغه نه علاوه دا هم کې دي چې داسې قانون سازي وکړل شي کم پیرنټ خپل ماشومان نارینه یا زنانه نه لګي، نو په کار دي چې هغه فورس کړل شي لکه څنګه په دې پولیو باندې.
د خیبر ضلع اوسیدونکو او استادان د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو د کمی شکایت هم کوي. په خیبر کې د پرایمری سکول هډ ماسټر شازیه شیر وای چې د غلطه د جنکو په سکول کې د بجلی او بو لیټرینونو چاکونو او بوډونو ترڅنګ نور مشکلات دي.
بالکل تا وجه تا کنه ما صرف پر سکول کې په پوسټون درې په پوسټون از کې دي. پرایمری کې زمان تعداد 500 نه کرا شو، اته دوه ټیچرانی تاسو نه شکولې ور پرایمری کې موږ زوم سره په 3 پورې ټیک ټاک انرولمنت وی خو کلاسونو ډک وی ور برابر وی 3 نه بس ټاک شي ماشومان ام بیسیک وجه دا چې ایجوکیشن سم نه وی چې د کړي سم نه وی چې فیل کې نو شانت سکول فری دي او چې نه فیل کې او نه مخ کې کې نو به مخ کې کلاسونو کې فیل کې یا بیا د شرم خبره را
ولې د سرکاري سکول نو بیسیک شیز کم دی یو بلیک بورډ دی کنه نو ری ویر فورس رښتا نه او یو چاک دی او ته کې نو کزه چې سکول تر اغلم دی سکول تر اگست نه په خپل پیسې باندې په خپل چاک افلام دی کې نه
بیسیک خو زه پرې راغلم زمون ټول المیا را او بنښتا چې بنښتا نو فیمیل سکولونو کې ماته دا وایا چې جنکی دا غټ غټ جنکی واشروم ته پسلاړی شي خن بیا یو ټیچر اوس څه کوي هغه چپراسین دا مخال هم دا واغه مړه بس یو ګډ وړ حالات دي هر څوک خپل ځان کې ملک دی.
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې د 500 کالجونو په ګډون ټولې 600 تعلیمي ادارې شته او ځینې نورې به ډېر زر جوړې کړل شي. د خیبر چارواکي دا هم وایي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو وروسته د کډوالو راستنېدو سره سم یې د جنکو په ګډون 23,000 ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. د خیبر د تعلیم محکمې مشر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته ویلي په خیبر کې تر اوسه د 1400 سکولونو تعمیراتي کار مکمل شوی دی چې پکې زده کړې پیل شوې دي.
صرف جی ایس ڈی پی پر تعاون سرا 16 اسکولوں جوڑ شوی دی بقیہ اسکولوں چی دی 58 اسکولوں دا دے غصر دی چائنا 8 سرا دا بقیدہ ٹینڈر شوی دی اور دا رنگے منگ غصر اسکولوں چی دی 25 اسکولوں دا آر ایو یو تا ورکڑی دی اور آگا امید دی چی زرد بکار پی شروع شنو دے سرا با تقریباً زمون اسکولوں بیا دا ڈیم اسکولوں جوڑ کار شروع شوی دی پکی اما شمان ہر شپ نوے نقشے بنے شپک کمری دی پکی اوکے سولر سسٹم ہم دے آگا رنگے پراتی دی پری فیبریکیٹڈ کمرے کو تا جوڑی شوی دی
چارواکی وای د قبایلی ضلع سرکاری سکولونو رغول لپاره 3 ارب روپے منصوری کړي چې مقصد یې دغه خونځي بیا د زده کړو لپاره برابرول دي. د دوی په وینا له دغه پیسو څخه 1.5 کروڑ روپے خیبر ضلع ته ورکړي دي. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ د رڼا په لور خبرونه په راتلونکي خبرونه کې به د یوې بلې قبایلی ضلع د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. تر هغه اجازه راکړئ. د خدای په امان.